مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زه نجیب عامر یم او تاسو ته په روانه خبری غړی کی هر کله وایم. په پیښور کې د غرمې 12 بجې دا یو ساعته خبرونه ده تر یوې بجې پورې بروانه وی. او تاسو په کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه بیلابیل رپورټونه اوریدلی شئ. خو د دې هر څه نه وړاندې احمد شاه زمین په سټوډیو کې راسره دی، مایک هغه ته سپارم تاسو ته خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهم خبرونو سرچې کې، د پاکستان حکومت د نواز شریف پر ضد د بغاوت مقدمه درجول تورن رد کړی دی. د خیبر پښتونخوا په کوهاټ کې د درو دکاندارانو په وژنو تورن کسان نیول شوي دي. او د ارمینیا او اذربایجان ترمنځ پرون هم سخت جګړه روانه وه. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د اطلاعات او خبرونې وفاقي وزیر ویل دی چې د دې هیواد د پخواني وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف پر ضد د بغاوت مقدمه حکومت نه ده درج کړې او نه هم د دې تر شا حکومت لاس لري. شبلی فراز پرون د وفاقي کابینې له غونډې وروسته په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم په دې کې څه ډول لاس نه لري. له دې وړاندې پرون د لاهور پولیس هم ویلي ول چې د نواز شریف او د هغه د ګوند د لسګونو غړو پر ضد د بغاوت مقدمه د هیڅ ریاستي ادارې لخوا نه ده درج شوې، بلکې د بدر رشید په نوم یو کس درج کړی ده. د اکتوبر پر 15 د لاهور په شادره تانه کې بدر رشید د نواز شریف او د پاکستان مسلم لیگ نن پر شاوخوا 40 مشرانو د بغاوت مقدمه درج کړ چې پکې دا سوي چې نواز شریف د پاکستان او ریاستي ادارو پر ضد د کرکې او پارونې ویناوي کوي او د هغه د ګوند نومول شوي مشران بیا د هغه د خبرو ملاتړ کوي. د اف ای آر په خبرګون کې د مسلم لیگ نن ګوند یو مشر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف واکمن حکومت دی د بل چا په نومونو د دوی پر ضد د بغاوت مقدمه نه درجوي، بلکې په خپل درامخت سي چې ولست د دوی حقیقت معلوم سي. د خبر پرنخوا د کوهاټ پولیس وایي چې د درو دکاندارانو په وژنو تورن کسان نیولي او پلټنې ورڅخه روانې دي. د کوهاټ ډیویژن د پولیسو مشر طیب حافظ چیما پرون خبري غونډې ته وویل نیول شوو کسانو خپل جرم منلی دي. د نوموړي په خبرې نیول شوي کسان د څه ډول سیاسي یا مذهبي ګوند یا مدرسې سره تړاو نه لري. د سپتمبر پر 16 د کوهاټ په کیډي کې نامعلوم وسلوالو قیصر عمران نومي دکاندار په ډزو وواژه، چې بیا وروسته د سپتمبر پر 15 نامعلوم موټر سایکل سپرو کسانو پېښور چوک سره نږدې د دوان په دکان کې دوه دکانداران په ډزو وویشتل چې په ترڅ کې یې د مړو خپلوانو پېښور چوک احتجاج وکړ. یاد احتجاج لا روان و چې کمیټې چوک کې د جماعت مخې ته نامعلوم وسلوالو ډزې وکړې. د ډزو له دې پېښې وروسته په یاد ضلع کې د شیعه او سني فرقو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شو او د احتجاجونو لړۍ پیل شوه. د آذربایجان لوی څارنوالي پرون اعلان وکړ چې له دې هیواد څخه په بیلی کړل سوي سیمې ناګورنو قرباغ او شاوخوا سیمو کې د ارمینیا او آذربایجان ترمنځ یوه نلیکه په جګړه کې په نښه شوې ده. د مشال رادیو د آذربایجان څنګه له راپور سره سم د لوی څارنوال دفتر ویلي چې د دې هیواد په یو لاخ سیمه کې غځېدلې د باکو، تبلیسي، سیهان د تیلو نلیک پر بیلابیلو برخو راکټي بریدونه شوي دي. د نړیوالو لخوا د جګړې درول پر غوښتنې سربېره دواړو هیوادونو سخته جګړه کړې او په ناګورنو قرباغ سیمه کې یې پر یو بل بریدونو ته دوام ورکړی دی. د ارمینیا د دفاع وزارت ویاند شوشان شتیپانیان ویلي چې د شپې لخوا د ناګورنو قرباغ مرکز شتیپانا کرت د لنډې مودې لپاره آرام و چې د آذربایجان ځواکونو بیا راکټې حملې پیل کړې. له هغه وروسته چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سپتمبر پر 18 جګړه پیل شوې، دواړو لورو د لسګونو ولسي وګړو په ګډون د لږ تر لږه 240 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د روسي حکومت منتقد الکسی نوالنی اروپایي اتحادیه ته وړاندیز کړی چې د هغو شتمنو او بانفوذ روسانو پر ضد سخت اقدام وکړي او اروپایي اتحادیه ته د هغوی پر راتګ بندیز ولګوي چې له روسي حکومت سره نږدې اړیکې لري. نوالنی دا خبره د جرمني له بیلډ رسپانسر په امریکا کې وکړه چې نن خبره شوه. نوموړي ویلي چې د ټول هیواد پر ضد بندیزونه کار نه کوي، بلکې تر ټولو مهم دا دی چې د هغو کسانو شتمنۍ کنګل کړل سي چې پر هغوی اروپایي اتحادیه ته داخلي بندیز ولګول سي چې له روسي رژیم څخه ګټه ترلاسه کوي. دا هغه په وینا هغه شتمن کسانو لپاره چارواکي په نشه کړی سي چې د ولسمشر ولادمیر پوتین نږدې کسان دي. نوالنی د اګست پر 16 له سیبیریا مسکو ته په لار په الوتک کې ناڅاپه ناروغه سو چې ورسره د درملنې لپاره جرمني ته ولېږدول سو. د جرمني ډاکټرانو ویلي و چې نوموړی د نوویچوک په نوم تر بندیز لاندې کیمیاوي ماده په ذریعه مسموم کړ شوی وو. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
احمد شاه اعظمی و چې تاسو ته د دې مهال خبرونه وړاندې کول. اوریدونکو په دې خبرونه کې بیلابیل رپورټونه راسره دي چې یو په بل پسې به یې واورئ. د دې خبرونې په رپورټونو کې ځینې رپورټونه ادارې د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز وایي د نواز شریف پر ضد د بغاوت مقدمه حکومت نه ده درج کړې، خو د حکومت او اپوزیشن ترمنځ ټکر روان دی. له شنونکي حسن خان مو پوښتلی، آیا د تحریک انصاف حکومت د خطر سره مخ ده؟
اپوزیشن که چیرې سیریس اپوزیشن کوي نو که دوی حکومت ورغول غواړي نو د دوی سره دا آپشن اوس هم شته په پارلیمنت کې دننه.
په کوهاټ کې اجرتي قاتلان نیول شوي، د پولیسو یو سیمه ییز مشر یې پاړه وایي.
د خپل طرف نه دوی ته نه سنی وایم نه شیا وایم، او څنګه چې آرپیو صاحب وویل چې نه د دوی سره تنظیم سره تعلق دی، نه چېرته مدرسه کې یا طالبانو سره یا سدارنګ دغه پاتې دی، کریمینل ریکارډ یې شته.
د قبایلي ضلعو ځوانان وایي حکومت د انضمام پر مهال ډېرې ژمنې کړې وې خو اوس غوږ نه ګروي.
دوی ته پکار وه چې اوس تر ټولو نه زیاته ترجیح چې کوم دی هغه دوی په ایکس پاټا باندې ورکړې، مرجر ایریا باندې ورکړې، هغه خو ترجیح خو خود نشته دی چې هغه خپل حق هم نه راکوي.
د افغان کرکټ لوبډلې ملي لوبغاړی نجیب ترکه پرون په جلال آباد کې خاورو ته وسپارل شو. دغه ملګری شهزاد محمدي پړوای
هم خبر دی افغانستان کرکټ لپاره، ځکه چې داسې یو لوبغاړی وه چې هغه به ما سره په وکټ باندې ولاړو زه به ډېر ډاډم. ما به هغه ته څه شاټونه وه زه د لوبه کوم، ځکه شاید داسې لوبغاړی وه چې اوس زموږ منځ کې نشته، ډېر خفګان ځای دی.
سو نور راپورونه هم لرو د اورېدو لپاره د مشال سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی رپورټ ته. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر ویلي چې د دې هیواد د پخواني وزیر اعظم او مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف پر ضد د بغاوت مقدمه حکومت نه ده درج کړې او نه هم د دې تر شا حکومت لاس لري. شبلی فراز د خبره پرون په اسلام آباد کې له هغې وروسته یوې خبرې غونډې ته کړې چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پر واکمن حکومت سیاسي فعالانو نیوکې پیل کړې. بلخوا د پاکستان مسلم لیگ نون مشرانو هم ویلي چې د نواز شریف او د دوی د ګوند پر شاوخوا سلویختو نورو مشرانو د بغاوت مقدمه درجولو تر شا د پاکستان وفاقي حکومت لاس لري. په دې اړه مو په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبریال طاهر خان سره خبرې کړې دي. هغه وایي
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر شبلی فراز تیره ورځ چې کله د مرکزي کابینې غونډه شوې وه د هغې وروسته بیا د کابینې د فیصلو په اړه باندې خبرې کولې. نو نن سبا چې کوم دغه د نواز شریف او د مسلم لیگ نون ډلې نورو مشرانو خلاف چې کوم د غداري مقدمه په لاهور کې سوره جبلان درج شوې وه هغې باندې بحثونه دي. نو په خبري کانفرنس کې خلکو په دغه اړه باندې هم پوښتنې وکړې. نو شبلی فراز دا وویل چې د نه خو د حکومت د پی ټی آی د حکومت او نه د وزیر اعظم په دغه د غداري په دې مقدمه کې دوی هیڅ رول یا کار نشته، او دوی دا خبره وکړه چې د حکومت دا ذمواري نه ده چې هغه د غداري سرټیفیکیټ دا تقسیم کړي. د شبلی فراز دا بیان چې راغی نو د دې نه وړاندې کله چې د ګول په ورځ باندې په لاهور کې مقدمه دره شوه نو ډېر زیات بحثونه روان دي د غداري مقدمه چې نه یوازې په نواز شریف بلکې د هغه په لور مریم نواز او نورو د مسلم لیگ نون په مشرانو باندې، بلکې د پاکستان د کنټرول لاندې کشمیر د هغې په وزیر اعظم باندې هم یو مقدمه دره شوې ده. نو یو تنقید روانو ډېر زیات، او د دغه تنقید تکیدي شي د شبلی فراز یو جواب وی چې خپل هغه پوزیشن بدی اړه باندې واضح کړی. لیکن د چې دا خبره وکړه چې حکومت په دې کې لاس نشته، بل خوا چا چې دا مقدمه درج کړې دا د غنوم دی بدر رشید هیرا. نو تیره ورځ په سوشل میډیا باندې په ټویټر باندې د دغه بدر رشید داسې عکسونه خپاره شوي وو چې په هغه کې د پنجاب چې کوم اوسنی ګورنر دی محمد سرور سره د تصویر وو، بیا یو پوسټر وو چې په هغه پوسټر کې دی د لاهور هلته یو یونین کونسل دی د هغې د چیرمین یا د هغې یو مشر ممبر هم پاتې شوی دی. بیا د یو عکس د پاکستان د فوج پخوانی ترجمان سره آصف غفور سره دی، د پاکستان د ریلوې چې کوم وزیر دی شیخ حسین سره دی، او بیا د پاکستان پخوانی چې مشر قاضي چیف جسټس ثاقب نثار دا تصویرونه اوس هم دا موجود دي. یو ټرینډ بلکې شروع شوی دی په ټویټر باندې اوسه پورې پټاپ باندې روان دی، ټولو بره روان دی، باسونه کیږي او هغې ته خلکو دا ویلي چې میں بھی غدار ہوں، زه هم غدار یم، لکه په دې نوم باندې د تیرې ورځې نه یو رحجان یو ٹرینڈ روان دے باسونه کی او دا تروسه پوری ته ټولو پر زیات باسونه پته باندې کی ځکه ډیر خلکو دا د مقدمه غندره ده. دلته کوره بل خبره ته هم خلک کوي چې دغه مقدمه کې خو دغه چا چې دا درج کړی ده په دې کې په نواز شریف باندې دا الزام لګوري شوی دی چې ته سازش کړی دی پاکستان خلاف، خلک د ریاست او د ادارو خلاف فارول دي. او د نواز شریف د شلم سپتمبر اولنې چې د کله دلته په اسلام آباد کې د مخالفو پارټیانو ډلو یو کانفرنس و د لندن نه هغې ته وینا کړې وه او بیا یې څو ورځې وروسته د خپل مسلم لیگ نون ډلې د مشرانو یو غونډې ته وینا کړې وه. هم دغه دواړه یو د اکتوبر په اولنې نېټه وه، بل د سپتمبر په شلم نېټه وه. دغه بنیاد جوړ کړی دی د بدر رشید په دغه بنیاد باندې مقدمه پولیس درج کړې ده. قانوني ماهرین یو بل خبره اسلام پاکستان کې کوي چې یو عام کس ته د غداری د مقدمې لکه په قانون کې داسې گنجائش نشته چې یو عام کس ته راضي او غدر غداری مقدمه درج کړي، ځکه قانوني ماهرین ځنې دا خبره هم کوي چې دا د ریاست کار وي او یا ځنې وخت کې د جج لخوا هم د دې امر کېدی شي که هغه داسې دلایل ورته خلک وړاندې کړي. نو بهرحال یو بحث شروع شوی دی. یو خبره بله مهمه ده، هغې سره به خپلې خبرې تاسو بیا څه پوښتنه کوئ. ماضی کې به د غداری دا خبره چې وه یا به د پښتنو مشرانو به وه، ملت پالو به وه، یا به د نورو مشرانو، یا به د سند صوبې د ځینې مشرانو به وه، یا به د بلوچستان وه. دا ډېر خلک اوس دا بحثونه کوي چې د اولنې ځل چې د پنجاب صوبې یو مشر چې دغه باره کې هم دا د غداری د مقدمو دا خبرې دي یا دا. نو بهرحال خلکو په عمومي توګه دا کار بد ګڼلی دی او شکونه خلک لري چې دا کار به د چا په وینا شوي، ځکه د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شیخ خاقان عباسي خو دا دعوه هم کړې ده چې دا مقدمه
ما هم دغه پوښتنه کوله چې د پاکستان مسلم لیگ نون مشران چې په هغوی کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شهید خاقان عباسي هم شامل دي، د هغه نوم هم په دې مقدمه کې سته، د هغوی د خوا یا د ګوند نور غړو د خوا څه غبرګونونه راغلي دي؟
تازه خبرګون تباول لار شو. د مسلم لیگ نو مرکزی مشر پخوانی د دفاع وزیر خواجه آصف چې کوم خبره کړې ده، هغه دا خبره کړې ده چې د شبلی فرال بیان هغه رد کړی دی، چې هغه دا دعوه کړې ده چې لکه څنګه چې موږ په د خبرو په شروع کې وویل چې دې کې د حکومت یا د وزیر اعظم لاس نشته، هغه مسلم لیگ نون دا دعوه کوي چې دا کار د حکومت په وینا شوی دی، ځکه شاید خاقان عباسي دا خبره کړې وه چې دا مقدمه د سهار 2:30 بجې درج شوې ده او 2:30 بجې خو لکه داسې وخت چې خو پاکستان کې خلک ودوم وی او وخت داسې نه چې مقدمه درج شي. نو د مسلم لیگ نون د مشرانو خو دا دعوه ده چې دا د حکومت په وینا باندې درج شوې ده.
د طاهر خان صاحب معلومات تاسو واوریدل. او اوس هم د پاکستان په سیاسي فضا کې بیا هم پاتې کیږو. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو په روان اکتوبر میاشت کې د حکومت پر ضد د جلسو جلوسونو اعلان کړی دی او په دې لړ کې به لومړی جلسه د اکتوبر په 14 د پنجاب په ګوجرانواله کې کوي. د پاکستان جمهوري تحریک لخوا به تر هغې وروسته د اکتوبر په 13 په کراچۍ کې، د اکتوبر په 15 په کوټه کې، پر 2 نومبر په پېښور کې، په 13 نومبر په ملتان کې او د ډسمبر په 14 به په لاهور کې جلسه کوي. زموږ همکار احمد الله په اسلام آباد کې د سیاسي چارو له شنون کې حسن خان سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د اپوزیشن دا جلسې د حکومت لپاره څه ستونزې جوړولی شي او کنه. نوموړی په ځواب کې وایي
اپوزیشن که چېرې سیریس اپوزیشن کوي نو که دوی حکومت غورځول غواړي نو د دوی سره دا آپشن اوس هم شته په پارلیمنت کې دننه. خو دوی د هغې وجه دا ده چې دلته کې غټ جماعتونه چې کوم دي، پاکستان مسلم لیگ او پاکستان پیپلز پارټي، د هغوی مفادات چې کوم دي هغې کې ډېر زیات ټکراو دی. که تاسو ګورئ پیپلز پارټي دې وخت کې د سند حکومت دی، د هغوی سره او هغې سره دوی سره د کلیئر میجارټي حکومت دی. اوس پیپلز پارټي چېرې هم دې ته نه تیارېږي چې یا دې فوري طور باندې باندې فریش الیکشن وشي. بل دا ده چې را روان الیکشن کېږي نو پیپلز پارټي دا ګوري چې اصل مقابله به وي نو هغه به په پنجاب باندې وي. پنجاب کې به چې دی پاکستان تحریک انصاف پاکستان مسلم لیگ ترمنځ مقابله امکان دی، نو هلته کې بیا پیپلز پارټي وي چې موږ قرباني د څه لپاره ورکړو. او هغوی ته دا هم شور دی چې دا اوس چې د هغوی سره کوم حکومت دی د سیل داسې بیا د هغوی په لاس باندې نه راځي. بل په جلسو باندې حکومتونه لرکیږي نه او نه په حکومت باندې پریشر راځي. حکومت باندې پریشر اله راځي چې ته اسلام آباد باندې یا درنه ورکې هغه پلان د اپوزیشن اوسه پوری نشته.
اصل سپتا سوې چې په حکومت باندې زور راوستل غواړي دغې خزه پارلمان یا په اسلام آباد کې چې احتجاجي مظاهره یا درنه وکي، نو بیا اپوزیشن چې د اسلام آباد په ځای باندې په نورو خارونو کې لګیا دی دا مظاهره یا درنه به کوي، نو هغه بیا پیغام څه ورکول غواړي؟ کدی حکومت نه لري کوي، نو بیا دغه جلسي جلوسونو مطلب څه شو؟
زه خبر ده خپل مسو ماس کانټاکټ موومېنټ چې کوم دی شروع کړي چې موږ د عوام سره رابطه جوړ کو وغه ده چې ګرانی راغلي ده بیروزګاری راغلی ده. نو د دې دا مطلب دا دی چې دوی حکومت لرکول نه غواړي، عوامو ته دوی غواړي چې پی ټی آی چې کومه ده دا ان پاپولر شي. نو اوس نه دوی یو مومنټ دا شروع کوي، ځکه چې دوی ته دا هم پته ده چې ان کیس عمران خان حکومت دوی اوس لرکي نو دوی کې دی شي پبلک سمپتیز چې کوم دی په امیجیټ الیکشن کې چې د دوی سره راشي. دا پیپلز پارټي والا دا خبره کوي او په مسلم لیگ کې یو فیکشن دی هغه هم دا خبره کوي چې دې ټیم کې کوم د دوی خلاف کار وکړل نو دا کې دی شي دوی ته چې کوم دی هغه پولیټیکل مارټیډم وته ملو شي.
دا کم تحریک چې اوس اپوزیشن ګوندونو شروع کړي لکه په پخوا وختونو کې داسې تحریکونه ډیر شوي، څه ګڼي دا اوسنۍ تحریک چې دی دا څومره به اپوزیشن ګوندونه د دې تحریک له وجې کامیابۍ سره مخ شي؟ په راتلونکي کې څه ګوري چې د حکومت لپاره به مسلې جوړې کړي شي؟ دی
جلسه ته هر څومره غټه وکړي نو په جلسه باندې حکومت نه لرکیږي. بل طرف ته حکومت چې کوم دی هغه یا د حکومت ترجمانان چې کوم دی هغوی هم د اپوزیشن د لیډرانو خلاف چې دی یو ډیر مضبوط کمپین لانچ کړی دی. نو ما ته نه ښکاري چې حکومت باندې به دومره غټ پرشر راشي. را روان سلور پنځه میاشتې کې دوی اوس بل یو فرنټ کولو کړی دی هغه اسټابلیشمنت خلاف، لکه دوی د پی ټی آی په ځای باندې زیات تنقید چې دم دی هغه په سکیورټي اسټابلیشمنت کوي. نو دوی دا نریټیو بیلډ کوي.
حسن صاحب تاسو څنګه چې د فوز د کردار خبره وکړه، یعنی په پنجاب کې مسلم لیگ نوم چې کوم ده هغه یو غټه پارټي ده او په دای چې دی لکه د فوز په کردار باندې دا وخت ډیر زیاتې پښتنې راپورته کړي، لکه میا صاحب خپل درې تقریرونو کې د فوز په حواله سره خبره وکړه، نو په دې باندې بیا د فوز سر ریاکشن کېدلې شي؟
پورا اوس پورا کو د فوج از ا انسټیټیوشن سے کم دے دات ریئیکشن پہ پبلیکلی نہ درا گلے نہ ما په خیال لغوی په دې باندې ریئیکشن کوي شي وجدا دا چې هغه کنسټیټیوشنل او لیګل دغه چې کم دے هغه فریم ورک کې بوول سي نو ځکه هغه پولیټیکل سټیټس ورک کول یا د دې خلاف پبلیک کې راتلل او خپل کلریفیکیشن کول دا هغه نشي کوي. دا د انسټیټیوشن مجبورې دي. دوی باندې ما په خیال حکومت تر طرف په دې باندې دباو چې بیا دا کم کې سونه چروان دي د دې راتل سلبه ما تخته اجازه بل روانه څو وخت پورې.
خبریال او اشنن کې حسن خان او چې زموږ د همکار احمد الله پښتني ځوابولې. اوس هم ورزو کوهارت د کوهارت پولیس وایي درې اجرتي قاتلان نیولې چې پرې شک ته د سیمې درې دکاندارانو په بیلابیلو پیښو کې وژلي. درې واړه وژل شوي دکانداران د شیعه مسلک سره تړاو لري. پولیس وایي په دې اړه پلټنې روانې دي چې د پیښې تر شا اصلي لاس ته چا دی او زر به حقایق را برسېره کړي. نور حال له کوهارت ممتاز بنگش راکوي.
دا خبر سه شنبه پورس د یاد ډیویژن پولیسو مشر یا آر پی او طیب حفیظ چیما په خبری غونډه کې کړي. په خبری غونډه کې د یاد ضلع پولیسو مشر جوید اقبال هم د میډیا غړو سره خبرې وکړي. د وویل چې د سپتمبر شپږمې نه د یوې ځنګړې فرقې دکاندارانو هدفي وژنو کړي روانه شوې وه او لس ورځو کې دننه درې دکانداران وژل شوي وو. د زیاته کړه چې نیول شوي کسانو پولیس په وړاندې خپل جرم منلی خو پولیس لا د نیول شوي کسانو نومونه څرګندول نه غواړي.
عمران کیریه کې په خپل دکان کې د پرچون دکان کې هغه مخام منځن آباد ټارګټ شو. هغه نه بعد 15 ستمبر تقریبا یو نو لس ورځې بعد پشاور چوک کې ارتضا حسن او میر حسن جان میډیکل سٹور دی هغه کې ټارګټ شو. د دې دواړو واقعو چې کوم ټیکنیکل بیسز باندې کوهارت پولیس تفتیش سٹارټ کو نو نوی نوی اینگل په دې کې راخره شو. یو خو مونږ یو دریم کس فیسیلیټیټر یا هندلر آئیډینټیفای کو په سپاټ باندې مین کسانو چونکه ماسک او هیلمټ یې اچولې وي خو دا دریم کس وداؤٹ ماسک هغه نه مخکې پیلا غیر شو.
د نوموړي په خبره نیول شوي کسان د سیاسي یا مذهبي ګوند یا د مدرسې سره تړاو نه لري.
زه خپل طرف نه دې ته نه سنی وایم نه شیا وایم او څنګه چې ارپیو صاحب وویل چې نه د دوی سره تنظیم سره تعلق دی نه چرته مدرسه کې یا طالبانو سره یا صدارنګ دغه پاتې دی. کریمینل ریکارډ یې شته مطلب دا یو مین چې کوم فیسیلیټیټر وو هغه چې اوسه پورې کوم مونږ معلوم کړی دی پنډی ایئرپورٹ تانا کی ڈکیتی پہ ایف آئی آر کے چلن شوی دی او دین علاوہ پکوہاٹ کے ہم یو دو ایف آئی آر کے دغه شوی دی نو سنگا چما وچ مرسینریز اجرتیان آغا خو د دشمن پلاس کے راغ لور پہ پیسو باندے صرف ٹارگیٹ ورکڑی شوی چې دغه وکاو الحمدللہ اللہ پاک شکر کو چې کوہاٹ پولیس کامیاب شو پدے کې
ڈی پی او زیاته کړه چې د سپتمبر په 15مې پیښور چوک سره نږدې د دوه دکاندارانو وژلو نه وروسته کمیټې چوک سره نږدې ځینې کسانو ډزې وکړې. د ده په خبره د شر خورولو په تور کې هم کسان نیولي څوک چې اوس په زندان کې دي. د سپتمبر په 6مې د یادې ضلع په کیدیې کې نامعلومه وسلوالو کیسر عمران نومي دکاندار په ډز ووژلو او بیا ورپسې د سپتمبر په 15مې پیښور چوک سره نږدې د دوایانو په دوکان کې دوه دکانداران موټرسایکل سوارو په ډز وویشتل چې په ترڅ کې د مړو خپلوانو پیښور چوک کې احتجاج وکړ. یاد احتجاج لا روانو چې کمیټي چوک کې د جماعت مخې ته نامعلومو وسلوالو ډزې وکړې. د ډزو پیښو نه وروسته په یادې ضلع کې د شیعه او سنی فرقو ترمنځ تاوتریخوالی رامخې ته شو او د احتجاجونو لړۍ پیل شوه. بلخوا تاوتریخوالی کمولو لپاره انتظامی او سیاسي ګوندونو سوري لاندې د دواړو فرقو یا مسلکونو مشرانو جرګې هم وشوې. ممتاز بنګش، مشال ریډیو، کوهاټ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن
د خیبر پختونخوا د قبایلی سیمو د ځوانانو بیلابیل ټولنو په قبایلی ضلعو کې د پرمختیایي کارونو نه کېدو او د دغو سیمو د پرمختګ لپاره په لس کلن پلان کې د مالی پانګو پر کمی اندېښنه څرګنده کړې ده. د ځوانانو اتحادیه نن په دغه اړه په پیښور کې یوه غونډه هم کوي، خو د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف حکومتي غړي وایي چې په تیرو دوو کلونو کې د هغوی حکومت په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ د انتخاباتو کولو تر څنګ هلته عدالتي نظام غځولی او اوس یې هم د پرمختګ یو شمېر کارونه روان کړي دي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د مشال راډیو خبریال غلام غوث را کوي.
د قبایلي ضلعو د ځوانانو بیلابیلو ټولنو په یادو سیمو کې د پرمختګ د کارونو په تیزی سره په نه کولو د اندېښنو څرګندونه کړې ده. په دغه اړه د فاټا یوت مومنټ په نوم د قبایلي ځوانانو د ټولنې مشر احسان الله مشال ریډیو ته وویل چې اول خو حکومت په تادی کې قبایلي سیمې په پښتونخوا صوبه کې شاملې کړې او د زم کولو وروسته اوس د یادو سیمو دولت سره کړې ژمنې نه پوره کوي.
چې دغه کم زموږ دپاره کم ترکیتي سکیمونه کم پلان جوړ شوی دی لس کلنې ترکیتي پلان، هغې رپورټونه هم خپرېږي د حکومت طرف نه، هغې کې هغه بالکل ناکام شوی دی. موږ سره خو واده شوی وای چې تاسو ته به مونږه سلانه 100 ارب روپۍ به درکو، نو مونږ دا واده هغې ته بیا یادوو چې تاسو مونږ ته چې کومه وعده کړې ده هغه دې مونږ ته په خاص بنیادو باندې داسې الوکیټ کړي چې زمونږ کم سکیمونه روان دي یا کم سکیمونه به نور راځي، ترکیاتي کم پروجیکټ دي، نو هغه په هغې باندې هغه ټولې پیسې ولګېږي، هغه پیسې دې لپس نه شي.
دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 15مه نیټه د پاکستان د انګریزي ژبې په ډان ورسپانه کې د خیبر پښتونخوا د منصوبه بندۍ د څنګ د سرکاري دستاویزاتو په اساس په یو راپور کې ویل شوی دی چې د مالی فنډونو د کمی په وجه د قبایلي ضلعو لپاره د پرمختګ په لس کلن پلان باندې په تیرو دوو کلونو کې د پام وړ عمل نه دی شوی. د ټرایبل یوت مومنټ په نوم د قبایلي ځوانانو د یوې بلې ټولنې مشر خیال زمان او رکزی وایي دوی د اکتوبر په 8مه نیټه یوه غونډه هم رابللې ده او په دغه اجلاس کې به دوی په دې اړه خبرې کوي چې ولې په قبایلي ضلعو کې د پرمختګ کارونه د ځنډ ښکار دي.
دوی ته خو پکار وه چې اوس تر ټولو نه زیاته ترجیح چې کوم دی هغه دوی په ایکس پاټا باندې ورکړې، مرجر ایریا باندې ورکړې، هغه خو ترجیح خو خود نشته دی چې هغه خپل حق هم نه راکوي. نو زمونږ د طرف نه هو رس زمونږ خپل میټینګ دی د ټرایبل یوت مومنټ همدې باندې دی چې یاره ایکس پاټا خلکو سره چې کوم زیات روان دي، نور دغه سي چې کوم ترکیاتي کارونه دي هغه نه کیږي، 3% ان اف سي نه ملاويږي. نو د دې لپاره به مونږ له عمل ته راو او خلک څنګه چې مونږ مرجر د لپاره هغه کړی دی دا تحریک چلول دغه سي تحریکونه به چلو.
خو په مرکز او صوبه کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی یو غړي اقبال اپریدي مشال ریډیو ته وویل چې دا تاثر سم نه دی چې ګنی د زمکول وروستو په قبایلی سیمو کې د پام وړ د پرمختګ کارونه نه دي شوي. هغه وایي په تیرو دوو کلونو کې د هغوی حکومت په قبایلی ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ د انتخاباتو کولو ترڅنګ هغلته کې عدالتي نظام وغځولو او هغلته کې د پرمختګ یو شمیر کارونه هم روان شوي دي.
د دې چې کوم سکیمونه مخکې ڈسائڈ شوی دی لس کالا پروگرام کی داغے دا پارا با پا سالانہ بجٹ کی پیسے کی خودی چی گورا پا دے کے تاسو گورا پا دے کے روڈونا روان دی ہم دا غشانتی لوکل چی کم لینک روڈونا ادا جوڑی گی پا دے کے واٹر سپلائی سکیم شروع دی پا دے کے ڈیم شروع دی پا دے کے پچاس سالانہ کم گریڈ سٹیشن ہے آپ گریڈ شوی آگی چی کم دے نو ٹرانسفارمر ہے فیڈر ہے پا کیوں لگی دے وزیر اعلی وګورئ روزانه په زم ازلا کې ناست وي تاسو وزیر اعظم وګورئ تاسو نور وزرا وګورئ په دې کې چې کوم د عدالت ایکسټینډ کېدل و هغه مو شو پکې په دې کې چې کوم د صوبایي الیکشن شو د نه مخکې کلم نه دي شوی په زم ازلا کې
د قبایلی ضلعو د پرمختګ په برخه کې د سرکاري بجټ دستاویزات ښایي چې په 2019 شلم مالی کال کې د یو سل ویشتو پرمختیایي منصوبو لپاره د یو سل 200 ارب روپو د ورکولو هدف ټاکل شوی وو. ولې د پرمختګ په برخه کې په تیر شوي مالی کال کې په قبایلي ضلعو کې د چټک پرمختګ د پروګرام یا AIP لاندې یوازې 40 ارب روپۍ لګولې شوي دي او هم په دې وجه د قبایلي ضلعو مدني فعالانو او سیاستوالو پر حکومت نیوکې کړې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګ اوسې، دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
دا مشال لډیو دا په میډیم ویو شپک سو یا وشپاندې اوریدونکو سم یو بل رپورٹ. د پاکستان حکومت یو ځل بیا ویلي چې خلک دی د کورونا وایرس ته بیا راپورته کېدو د مخنیوي لپاره لارښوونې عملي کړي. په دې لارښوونو کې بیا بیا په صابون د لاسونو مینځل، د ماسک کارول او له یو بل فاصله ساتل شامل دي. چارواکو په ریسټورانټونو او ودونو پر حالونو نیوکه کړې چې د کورونا وایرس ته بیا خپرېدو اصلي مرکزونه دي، خو د دې کاروبارونو اتحادیه دا بې ځایه تور ګڼي. وایي دوی پر ټولو لارښوونو عمل کوي. په همدې حال کې له مشال رډیو سره په خبرو کې ځینو ډاکټرانو ویلي چې د کورونا وایرس کمزوري د ختمېدو په معنا نه دا او که احتیاط ونه شي نو دا وایرس به بیا راپورته شي. په دې اړه نور حال د بشیر ګواخ په دې رپورت کې.
په پاکستان کې د ودونو د حالونو مالکانو اتحادیه ویلي د کورونا وایرس د بیا خپرېدو په مخنیوي کې د حکومت سره همکار دي، خو خپل کاروبارونه به په هیڅ صورت بند نه کړي. د دې اتحادیه مشر خالد ایوب وایي ټولو غړو هوټلونو او ودونو حالونو ته پیغام لیږلی چې که حکومت یې کاروبار بندول وغواړي نو دوی دې په وړاندې احتجاج وکړي. خالد ایوب د اکتوبر په 6 مشال ریډیو ته وویل د حکومت دا خبره سمه نه ده چې وایي کورونا وایرس د ودونو له حالونو خپرېږي.
بسونو تا د بینکونو مخې ته چې کوم رښتې تا بازار تا هغه خپل چې کوم ستاسو میټینګز دي هغه ټول تا د دینه ایکسکلوډ کړو، ته خو ماته د سوشل ډیسټینسینګ وې او پرایم منسټر چې کوم میټینګ لیډ کړي نو په هغه کې پرسه چې کوم دی کنیکټډ پرتی دي. بیا باقی خبره دادا چې تاسو وګورئ په پاکستان کې زیاتر خلک چې کوم دی هغه ماسک نه اچي. زمون په شادی حال کې چې کوم زمون د 12 کسانو سیټ اپ هغه موږ 6 کسان تر اوسه دي. زمونږ د کورسو د دې سره غلي چې د کورسو په مېز کې موږ یو غس فاصله ورکړی دا په دفترو کې غس نه شي یو انچ فاصله نشته. په غټو غټو سرونو کې په غټو غټو بازارونو کې چرته اوګه پوګه خلک رواني کوم ځای کې چې ډیسنت طریقې سره او ډیلیکیسی سره خلک ناست کې نو هغه ته ریسټورانټ او شادی حال وایي. اوس په شادی حال کې کچرې یو نیم کیټیګری د سراشي چې هغه کې سو کوالیشن کې نو دا د یو سړي ذاتی فیل دی هغه اوورال چې کوم دی انډستری په دې کې هیڅ قسمه استعمال نشته.
دا خبرګون تر هغه وروسته راغلی چې د پلان وزیر د کورونا وایرس سره د مبارزې ملي کمیټې مشر اسد عمر ویلي چې د ودونو حالونه او ریسټورانټونه د دې وایرس د بیا خپرېدلو لوی سبب دی. نوموړي د اکتوبر په 6 پر ټویټر لیکلي چې ټولو ثبوت ته ویلي چې د هغو ټولو پر ضد کاروایی وکړي چې د حکومت په لارښوونو عمل نه کوي. په پاکستان کې د کورونا وایرس لومړی مریض په فروری میاشت کې ثبت شوی و. اوس که څه هم کیسونه کم شوي دي خو چارواکي وایي له بیا راپورته کېدو یې ویره لري.
د بشیر ګواخ رپورټ موریدو اوریدونکو دا رپورټ د وخت کمی له وجې تاسو په پوره توګه ونه اورئ. د شو پراتونکو خبرونو کې به واورئ. په پېښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي. احمد شاه زمي په سټوډیو کې دی. تاسو ته د خبرونو لنډیز دروړم.
د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر ویلي چې د دې هیواد د پخواني وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف پر ضد د بغاوت مقدمه حکومت نه درج کړي او نه هم د دې تر شا حکومت لاس لري. شبلی فراز پرون د وفاقي کابینې له غونډې وروسته په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم په دې کې څه ډول لاس نه لري. د خیبر پښتونخوا د کوهاټ پولیس وایي چې د درو دکاندارانو په وژنو تورن کسان نیولي او پلټنې ورڅخه روان دي. د کوهاټ ډیویژن د پولیسو مشر طیب حافظ چیما پرون په کوهاټ کې خبري غونډې ته وویل چې نیول شوو کسان خپل جرم منلی دي. د نوموړي په خبره نیول شوي کسان د څه ډول سیاسي یا مذهبي ګوند یا مدرسې سره تړاو نه لري. د آذربایجان لوی څارنوالي پرون اعلان وکړ چې له دې هیواد څخه په بیل کړل شوي سیمې ناګورنو قرباغ او شاوخوا سیمو کې د ارمینیا او آذربایجان ترمنځ جګړه کې یوه نلي کپ نشه شوې ده. د مشال رادیو د آذربایجان څنګه له راپور سره سم د لوی څارنوال دفتر ویلي چې د دې هیواد په یو لاخ سیمه کې غځېدلې د باکو تبلیسي سیهان د تیل نلي کې پر بیلابیل برخو راکټي بریدونه شوي دي. او د روسي حکومت منتخب الکسی نوالنی اروپای اتحادیه ته وړاندیز کړی چې د هغو شتمنو او بانفوذ روسانو پر ضد سخت اقدام وکړي او اروپای اتحادیه ته د هغوی پراتګ بندیز ولګوي چې له روسي حکومت سره نږدې اړیکې لري. نوالنی دا خبره د جرمني له بیلډ رسپانس سره په امریکا کې وکړه چې نن خبره شوه.
احمد شاه زمي او چې تاسو د خبرنو لنډیز دروړو اوریدونکو په دې دوه منی مای کې هم مهم رپورټونه را سره دي. د امریکا د انتخاباتو په اړه رپورټ لرو. همدارنګه دا رپورټ به هم واوري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی نجیب ترکه پرون په جلال آباد کې خاورو ته وسپارل شو. دغه ملګرو لوبغاړو زمون همکار سره خبرې کړې په رپورټ کې به واوري. خو اوس یو بل رپورټ د فرانسې یوې سیړنیزې ادارې په یو رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې خلک د دې هیواد راتلونکي ته ډېر اندېښمن دي. یادې ادارې په دې اړه په کړې تازه نظر پوښتنه کې په ډاګه کړې چې په پاکستان کې بیروزګاري او ګراني ډېره زیاته شوې چې له کبل خلک له ستونزو سره مخامخ دي. د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي وایي د عام ولس ژوند دومره متاثره شوی چې ښایي په دې نظر پوښتنه کې لا هم په سمه توګه نه وي څرګند شوی. بلخوا د دواړو صوبو حکومتي چارواکو په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې. پوروال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د اپسوس په نامه د فرانس یوې څېړنیزې ادارې په پاکستان کې د روانو حالاتو په اړه تر سره کړې نظر پوښتنه کې په ډاګه کړې ده چې په پنځو کې څلور کسان داسې فکر کوي چې ګواکې ملک پر شلوري نه دی روان. یادې ادارې د اکتوبر پر څلورمه په خبره کړې دي نظر پوښتنه کې ویلي چې د پاکستان ولس د ملک سیاسي او اقتصادي حالت ته ډېر پریشان دی. په نظر پوښتنه کې د شاملو خلکو 50% اندېښنه ښودلې چې په راتلونکو شپږ میاشتو کې به یې اقتصادي حالت نور هم خراب شي. د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي وایي په نظر پوښتنه کې د شاملو خلکو اندېښنې پر ځای دي. د دوی په وینا د عام ولس ژوند دومره متاثره شوی دی چې شایي په دې تازه خبره شوی نظر پوښتنه کې لا په سمه توګه نه وي څرګند شوی. خبریال او شنونکی محمود جان بابر وای ولس ډیر تمې درلودې خو روانو حالاتو ډیر ناهلی کړی دی.
په پاکستان کې حکومت تراتو نه پس ویلو چې موږ یو کروڑ نوې نوکری ورکو. نو په هغه کې چې ته یو نوکری هم لته تر اوسه پورې چا ونه کته 50 لکه کورونه ورکو خلکو ویل کده به غریبانو ته ملاويږي. نو په هغه کې هم پتر به رستو کې ولګي د چې د غریبانو لپاره نو دا به څوک جوړي او دا به بیا خرسيږي په هغه خلکو به خرسيږي کوم چې د دې کیسونه ورکولې شي او دا به په سود باندې وي. نو دا هغه دوه غټي خبرې ما تاسو ته صرف او کې باقي نورې مسلې ډېرې دي. په دې وخت کې په پاکستان کې په لکونو لکونو خلک چې کم دي هغه خپل روزګار نه خلاص شوی دي.
دوول په خیبر پښتونخوا کې په ځانګړي توګه د هغو شیانو قیمتونو ته حکومتي پاملرنه نشته کوم چې پر عام او په ځانګړي توګه غریب ولس اغیز کوي.
عامه ګرانی چې نیخ په نیغه ولس متاثر کوي هغه دلته هم ډیره زیاته ده. دلته د روټۍ وزن د حکومت په کنټرول کې نه دی، دلته په بازار کې چینی د حکومت په کنټرول کې نه ده. دا هغه سیزونه دي چې کوم خلک روزانه استعمالوي، د ماشومانو لپاره چې کوم شیونه اغوستل کېږي هغه هم د حکومت په کنټرول کې نه دي. داسې ښکاري چې حکومت دې اړخ ته اړو سپام نه لري، اړو اراده نه لري، اړو چرته د دې څه خیال نشته چې دا هم د دې کار دی.
په دې اړه مو د خیبر پښتونخوا د آمدن له صوبایي وزیر کلندر خان لودی، د مالی او صحت چارو له وزیر تیمور سلیم جګړه او د وزیراله له ویاند کامران بنگش سره رابطه وکړه، خو هغوی له خبرو ډډه وکړه. په نظر پښتانه کې د ملک د نورو برخو په څیر په بلوچستان کې هم له خلکو تپوسونه شوي او په مجموعي نظر پښتانه کې د هغوی اندېښنې هم شاملې دي. بلوچستان د مځکې له پلوه د ملک تر ټولو لوی صوبه ده، خو هلته نه د ملک د نورو برخو په څیر کارخانې او نه هم د زراعت لپاره پراخی د اوبو زیرمې شته. د صوبې پر حالاتو نظر لرونکی خبریال سید علي شاه وایي ټوله صوبه ګرانۍ او بیروزګاری ځپلې ده، خو د ده په وینا په ځانګړې توګه وچکالۍ د پښتون میشتو سیمو د ولس په ستونزو کې لا اضافه کړې ده.
زما په فکر سره په بلوچستان ایالت خاص کر په کوټه، پښین، کل عبدالله، چمن، بورای یا ژوب د کمی علاقې چې دي په دې کې غربت بیروزګاری انتهایی ډېره زیاته سوې ده. په دې سیمو کې چې د خلکو ژوند دی، د خلکو د زندګۍ دارومدار چې دی هغه پر زراعت باندې دی. زراعت صورتحال داسې دی، کښت او کرونده چې هغه اوبه ډېرې لاندې تللې دي، خلک د چلو پر اوبو باندې حیران دي.
د بلوچستان د کورنۍ چارو له وزیر ضیاءالله لانګو او د وزیراله له ویاند لیاقت شاهوانی سره مو رابطه وسوه، خو هغوی د خپلو مصروفیاتو له کبله په دې اړه راسره خبرې ونه کړې.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو سم د امریکا د انتخاباتو په اړه یو رپورت لرو. په امریکا کې په نومبر میاشت کې د ولسمشرۍ انتخاباتو کې رایه چول کیږي. ولسی رایه یا پاپولر ووټ هغه سوی چې ګټونکي کاندید ټاکي، خو د دې پر ځای په امریکا کې د انتخاباتي کالج په نوم یو پیچلی نظام د راتلونکي ولسمشر د انتخاب لپاره کارول کیږي. په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنې په څه ډول ترسره کیږي؟ ګل ایاز تفصیل باندې کوي.
دونوماندان ډونلډ ټرمپ او جو بایدن د نومبر په میاشت کې د ولسمشری په ټاکنو کې د امریکایانو د ووټ ترلاسه کول لپاره کمپاین کوي. هر یو ووټ مهم وي، خو د ځینو ریاستونو رای د نورو پرتله ډېری مهمې بلل کیږي، ځکه چې دا یو پیچلی انتخاباتي نظام دی او دا هم دومره پخوانی نظام دی چې څومره زوړ د امریکا تاریخ دی. مونږ خپل ولسمشر په ولسی رای یا پاپولر ووټ نه ټاکو، مونږ د انتخاباتي کالج یا الیکټورل کالج د لارې ولسمشر ټاکو. د امریکا په آئین کې ولسمشریزو ټاکنو لپاره انتخاباتي کالج شامل کړل شوی وو، او په دې کې وړو ریاستونو ته د رای ورکولو اضافي واک ځکه ورکړل شوی چې ممکن د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال لپامه وغورځول شي. دا څنګه کار کوي؟ د هر ریاست د الیکټورل کالج شمیر د دغه ریاست د کانګرس غړو برابر وي. واشنگټن ډی سي هم یو سو لري. په نږدې هر یو ریاست کې ټول انتخاب کوونکي هغه کاندید ته رای ورکوي چې د دې ریاست ټاکنې یې ګټلې وي. نو یو کاندید چې په ځینو ریاستونو کې یې ډېر اکثریت ترلاسه کړی وي او په نورو کې یې لږ اندازې سره یې ماتې خوړلې وي، نو هغه ولسی رای خو وګټي، خو د الیکټرز یا الیکټورل کالج اکثریت ورسره نه وي.
د ټاکنو د رای شمیرنې وروستو کېدای شي چې د هیواد اکثریت خلک د یو نومان لپاره ډېرې رای واچوي، مګر بیا هغه نومان چې په ملي کچه یې خورا لږې رایې ترلاسه کړې وي په حقیقت کې ګټونکی بلل کیږي. لکه څنګه چې په 2016 کال کې ډونلډ ټرمپ او په 2021 کال کې جارج ډبلیو بوش د زیاتو رایو نه ترلاسه کولو باوجود انتخابات وګټل.
د امریکا په تاریخ کې د ولسمشرۍ 50 ټاکنو کې 15 هغه نوماندان ول چې انتخاباتي کالج یې ګټلې خو ولسی رای نه وی ترلاسه کړې. په 2014 کال کې د بهرنو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن له ډونلډ ټرمپ نږدې 3 میلیون زیاتې رای ګټلې وې، خو ټرمپ په ګڼو مهمو ریاستونو کې 324 او کلینټن 228 الیکټورل ووټونه ترلاسه کړي ول. د ولسی رایو او د انتخاباتي کالج پایلو ترمنځ توپیر د دې لامل شوی چې دغه اداره اصلاح او یا لغوه کړي. کلینټن هم دا غوښتنه لري.
It should not be a determinant as to who wins a national election, the person with the most votes.
دا باید تکون کې نوی چې څوک ملي انتخابات وګټي. هغه څوک چې ډېرې رائے لري باید وګټي. په ښکاره ډول زه په دې اړه سخت احساس کوم، ځکه چې زه د امریکا ولسمشری سره انتخاباتو په تاریخ کې دویمه کاندیدا وم چې تر ټولو زیات رائے مې ترلاسه کړې وې.
د اصلاحاتو غوښتنې پرته انتخاباتي کالج د کمپاین په جوړولو کې لوی رول لوبوي. نوماندان نه یوازې د پرسنټیج پوینټس یا فیصدي نمبرو لپاره هلې ځلې کوي، بلکې د هغو مهمو ریاستونو ګټلو لپاره ډیر کار کوي چې پکې زیات الیکټرز یا الیکټرال کالج وي. ځینې ریاستونه په ضمانت سره ځانګړي ګوند ته رای ورکوي، لکه الاسکا ریپبلیکن او کالیفورنیا ډیموکراټانو ته ووټ ورکوي. خو دلته سوینګ ریاستونه، یعنی یو ګوند هم په اعتماد سره نشي ویلي چې له دې ریاسته به ووټ ترلاسه کړي. دا ریاستونه کاندیدانو لپاره مهم وي او دوی ورته اضافي پام هم کوي. موږ به ویسکانسن ریاست د نورو څلورو کلونو لپاره ګټو. شنونکي سوینګ ریاستونه له نږدې ساري، سو وړاندویونه وکړي چې د ټاکنو څنګه نتایج کېدی شي.
Florida, Wisconsin, Pennsylvania and Michigan are all states that are have been pretty competitive.
Florida, Wisconsin, Pennsylvania او Michigan هغه ریاستونه دي چې په تیر کلونو کې یې سیالي کوله. دا هغه ټول ریاستونه ول چې دوه ځله یې باراک اوباما ته رای ورکړی وي. شمالي کیرالاینا یوازې په 2008 کال کې یو ځل اوباما ته رای ورکړه، او اریزونا له نویمې لسیزې راهیسې د ولسمشر لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید ته رای نه ده ورکړی. خو که تاسو د اریزونا او د شمالي کیرالاینا په څیر ریاستونو ته وګورئ، نو دا یو قسم د ټرمپ په وړاندې پاسون دی، ځکه چې په دې ریاستونو کې سپین پوستي د کالج تعلیم یافته ځوانان سیالي نوره سخته کړې ده. دا د شپږو ریاستونو ډول دی چې ډېر خلک احساسوي چې د ټاکنو پریکړه کوي. دلته د انفرادي انتخاب کوونکو قضیه هم شتون لري چې د خپل ریاست واک ردوي او مختلف نومان ته رای ورکوي، مګر دا نومول شوی بے باور رای ورکوونکي کم وي او هیڅ کله یې د ټاکنو پایله نه ده ټاکلي. سکال سپریم کورټ ریاستونو ته دا واک ورکړ چې د رای ورکوونکو د اکثریت سره په نظر کې نیولو سره رای ورکړي.
دواړه لوی ګوندونه داسې پایلې غواړي، او رای ورکوونکي باید پوه شي چې سپریم کورټ ریاستونو ته اجازه ورکوي چې داسې رای ورکوونکي غیر قانوني کړي. سپریم کورټ دا کار په خپله نه ترسره کوي، دا یوازې ویل شوی چې کوم ریاست چې غواړي کولای شي.
یو شمیر نظر پوښتنې ښایي چې اکثریت امریکایان د وسنی نظام پر ځای ولسمشر ته د ولسی رایو یعنی پاپولر ووټ نظام په حق کې دي. خو دا به په اساسي قانون کې د ترمیم اوږد او ستونزمن عمل په معنا وي. دا مهال 538 الیکټرز یا رای ورکوونکي دي چې د دوی رای د امریکا راتلونکي ولسمشر ټاکي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستای او لیدلای شئ.
ورزو بلوچستان ته. په بلوچستان کې کارپوهان وایي چې تیر کال په صوبه کې د نام نه له وجې دومره خلک نه دي وژل شوي څومره چې پر لویو لارو په ټرافیکي پیښو کې وژل شوي دي. د دوی په وینا د دې لوی سبب په صوبه کې د دوه رویه سړکانو نشتوالی دی. خو اوس حکومت پریکړه کړې ده چې د کوټې کراچۍ او کوټې ژوب سړک به دوه رویه جوړوي. نور حال د مشال اډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټ په ګډون په بلوچستان صوبې کې 13 میاس په ټرافیکی پیښو کې یو سل اتیوش کسان وژل شوی او 1130 نور ټپیان شوی دي. د خبره د خیر شګړې د وی ادارې لورې په خبر شوی او ریپورت کې شوی ده. د دې ریپورت لمخې چې تر ټولو زیات پیښې په کوټه کراچي او کوټه ژوب سړک باندې رامنځته شوی دي، ځکه چې دغه سړکان دوه لارې نه دي چې له امله پر دغه سړکانو د موټرانو رش زیات دی. په دې اړه د جبل نور په اډه کې د کراچي څخه و کوټې ته را رسیدلی یو سوال لی اسمت الله را ته وویل پکار دی چې پر دې سړکانو د ټرافیک کنټرول لپاره د حکومت له لوري نور ګامونه پورته سي.
عموما دا 672 کیلومتر ټریک دی کوټه ته کراچی ته، نه او پردا روډ باندې روزانه اکسیډنټس کیږي، او دا سنگل دی بیا چې کوم د ازمر د بلوچستان ډریوران دي، اکثر غیر معیاري ډریوران دي، لایسنسونه پر کم عمر باندې ورکړ کړي، دا غټي غټي ګاډیان ټرکانو بسانو دا چلی نه، چیک ان بیلنس نشته، دلته بدی کې باید د بلوچستان کم های وی اتارټیز د دام باید انوالو سي، پر کم عمر والا ډریوران دي ته باید چالانونه ورکي، پر دې پابندي ولګي.
په دې ترڅ کې ډیری ډریوران دا هم وایي چې د کوټ کراچي پر سړک باندې د 13-15 کلو هیڅ اس ډول کار نه دی سوی. د ټرافیک د کنټرول لپاره نه سیګنل شته او نه هم د اشارو انتظام سوی دی چې له امله ټرافیکي پیښې رامنځته کیږي.
په دې کې دا ټکنیکي پلان دی چې هغه پل زموږ لپاره غټ غټ حادثه جوړوي. خو وار دا سوی دی چې هغه روډ د پل د وجې او د رش د وجې دا کم چې مطلب یو ځای گاڑی خراب وي په یو موړ کې نو هغه ته اندازه نه ورکوي، د گاڑی داسې درولې چې و ضرور لږ غټ وای نو بیا به دا سہولت وای چې مطلب گاڑی به پروت نه درېږي، ضرور یو سیټ به ولاړ وای.
کوم مین روډونه چې دی د کوټ ساتر کراچي او د کوټ ساتر روب پوری یا داسې تر لولایو تر ډیرا غازی خان پورې دا روډونه چې دی ګټه سنگل روډونه دی، په دې باندې روزانه غټ غټ اکسیډنټونه دي سي کې یوالته د ګورنمنت هم څه بندوبست نشته چې یا ایمبولانس دی باید ځای وبند نه یو روډ سینس ته. نو د حکومت ته سم دا خواسته چې باید د بلوچستان و دې روډو ته دی ترقی ورکول سي.
په دې اړه چې مکله د حکومت بلوچستان د ویان لیاقت شوانی سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې د کوټ کراچي سړک د دوه لارې جوړولو لپاره د مرکزی حکومت په مرسته ټنډر ورکول سوی دی. دغه ډول د کوټ ژوب سړک د دوه لارې جوړولو لپاره په سی پیک پروژه کې د ګډولو هڅې روانې دي.
دا ظلم دی چې تقریبا 190 کیلومتر یو دا غټ روډ سنگل روډ دی، تر هغه دا ډیول کیریج وی نه دی جوړ سوی، تر هغه دا اکسیډنټونه به کیږي، زموږ د قیمتي زموږ د خلک دوی شهیدان کیږي. موږ په دا دوه کاله کې فیډرل ګورنمنټ پر دا شی مجبور کړ چې په دې کار شروع کړي، یو خدای دې فزیکلی سټڈی شروع کړه. موږ خوښ خواهش دا دي چې سیفیک پورټفولیو کې درواچي چې فوري دي جوړ شي، زر دي جوړ شي، چې هر سوره زنډې ژغونګ انسانان په دې شهیدان کیږي په اکسیډنټ. په دې د بیډینګ انوایټ سو دوی مدا دي چې بلوچستان ګورنمنټ کم کار شي کولای شي. هغه موږ دا کولای شو چې دا کوچونه چې دی ته وګوره دیر پر سپیډ پر دا روډ دزغل دا موږ فیصله کړې په هر کوچ کې ټریکرز لګو، کله سل سپیډ سره د میټر واوښتي دا به اتوماتیک دا کوچ په انجن باندې دی هم د دې باندې ځال چالان ورکو موټر والا پر روډ ولاړ.
دلته ډېرې کارپوهان وایي چې پر کامي سړکانو د ټرافیکي پیښو د مخنیوي لپاره مهمه ده چې په بلوچستان صوبې کې هم د موټروي په ډول سړکان جوړ شي. دلته خبره ده د ونی ورد چې په بلوچستان صوبې کې د بلاري سړکان نشته. د کوټ کراچي کوټ ژوب د اسماعیل خان ګوادر کوټ او کوټ اسلام آباد سړکان سنگل یا ایوالار دي چې له امله پر دغه سړکانو ټرافیکي پیښې مخ پر زیاتېدو دي. او د یو ریپورت له مخې چې تیر کال په بلوچستان صوبې کې د 3000 څخه زیات کسان په بیلابیلو ټرافیکي پیښو کې وژل شوي وو.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio. نو تاسو د مشال رادیو خبرونه تعقیبولای شئ اوریدونکو، ک ویب سټ ته هم تاسو راشئ، زموږ د خبرونه همدا شیبه په ژوندۍ توګه تاسو اوریدلی شئ. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان تایید کړه چې د روسیې د حکومت د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د مسموم کېدو یا د زهر ورکولو په پیښه کې د نوې د نوې چوک ماده ته ورته ماده څخه استفاده شوې ده. ناول نی د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پړ بلل دی، خو د روسي حکومت د کرملین د دغه منتقد په مسموم کېدو کې هر ډول لاس لرل رد کړی دی. نور یاس نوري تفصیل دراوروي.
له کیمیاوي وسلو څخه د استفادې د مخنیوي سازمان پرون وویل چې د ازموینو نتیجه ښیي چې د کیمیاوي منع شوې نو وچوک د کورنۍ د کیمیاوي مادې نښې د الکسی نوالنی په وینه او ادرارو کې لیدل شوې دي. د دغه سازمان عمومي رئیس فرناندو اریس وویل د ازموینو نتیجه د جدي اندېښنې وړ ده. هغه د دې سازمان له غړو وغوښتل چې له کیمیاوي وسلو څخه د استفادې د مخنیوي د نړیوال تړون ملاتړ وکړي. د دغه سازمان موندنې د هغو لومړنیو ازموینو نتیجه تاییدوي چې د جرمني لخوا خپره شوې وه. ناوالنی د اګوست په شلمه له سایبیریا موسکو ته په لاره په الوتکه کې ناڅاپه ناروغ شو چې وروسته د درملنې لپاره جرمني ته ولېږدول شو. د جرمني ډاکترانو ویلو چې نوموړی نوویچوک ته ورته مادې په ذریعه مسموم شوی دی. دا هغه ماده ده چې په پخواني شوروي اتحاد کې تولیدېده. د جرمني چارواکو د کیمیاوي وسلو پر استعمال د بندیز له سازمانه غوښتي وو چې د ناوالنی سمپلونه د ازموینې لپاره واخلي. د جرمني د ډاکترانو موندنې په خپلواکه توګه د فرانسې او سویډن په لابراتوارونو کې تایید شوې. نړیوالې ټولنې د ناوالنی مسموم کېدل غندلې او پر موسکو د بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې ده. روسیې په دې پیښه کې هر ډول دخالت رد کړی او د جنایي تحقیقاتو لپاره د نړیوالې ټولنې له غوښتنې سره مقاومت ښودلی دی. د جرمني حکومت یو ځل بیا له روسیې وغوښتل چې دا واضح کړي چې له ناوالنی سره څه پیښ شوي وو. د جرمني د حکومت یو ویاند وویل د کیمیاوي وسلو پر استفادې د بندیز له سازمان او د اروپایي اتحادیې له نورو شریکانو سره به راتلونکو ورځو کې د نورو ګامونو اخیستو په اړه خبرې وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب ویلي چې هیواد د دغې پیښې په اړه د روسیې په وړاندې اقدام باندې غور کوي. څلور څلوېښت کلن الکسی ناوالنی چې د روسیې د حکومت یو پیژندل شوی مخالف ګڼل کېږي، یو ځل بیا د تېرو دوشنبې په ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ګرام موبایل هغه تایید کړه چې له بشپړ ښه کېدو وروسته به له جرمني روسیې ته ستون شي. د کرملین منتقد څه باندې درې اونۍ په اومسک او د برلین په روغتونونو کې په کوما کې وو. نوموړی چې د سپتمبر په 22مه د برلین له روغتون څخه رخصت شوی وایي روغتیایي وضعیت یې په ښه کېدو دی.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا خوري اختیار اغلا.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګي.
د افغانستان د کرکټ ملي ډلې لوبغاړی نجیب ترکه چې د تیر جمعې په ورځ په جلال آباد ښار کې په یوه ترافیکي پیښه کې سخت ټپي شوی و، پرون سهار وختي په روغتون کې سا ورکړه. د نوموړي د جنازې لمونځ پرون په شیرزي لوبغالي کې ادا شو او هغه په خپل پلرني کلي کې خاورو ته وسپارل شو. د جنازې مراسمو ته د مشال لډیو خبریال باز محمد عابد ورغلو.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي نجیب ترکی د جنازې په لمانځه کې په سلګونو تنو ځوانانو او د کرکټ مینوالو ګډون کړی و. د هغه د جنازې لمونځ د ننګرهار د والي زیولق امرخیل په امامت کې ترسره شو. نوموړي د نجیب ترکی مړینه د افغانستان په کرکټ کې یو نه جبرانېدونکي ځای وبلله.
عزت کورنۍ ته تسلیت وړاندې کوو او همدارنګه د مینوالو ته تسلیت او د زړه نه ورباندې خفه یاستو. پروردګار دې د جنتونو سردار کی.
د نجیب ترکی د جنازې په مراسمو کې د کرکټ وتلو لوبغاړو ګډون کړی و. شاهزاد محمدی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل کله چې به په پیج له د سره ولاړو نو په ډاډه زړه به یې لوبه کولای شو.
یو د هم خبر د افغانستان د کرکټ لپاره ځکه چې داسې یو لوبغاړی و چې هغه به ما سره په وکټ باندې ولاړو زه به ډېر ډاډه ما به هغه ته ویل چې ته شاټونه وه زه د لوبه کوم ځکه چې داسې لوبغاړی و چې اوس زموږ منځ کې نشته ډېر خفګان زیاده.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخواني غړي کریم صادق په کرکټ کې د نجیب ترکی په ورتیا مشال راډیو ته وویل.
یو خو مې دا ډېر درد دی چې خپل اولادونو مخ کې موټر والو بل موږ سره باید په سپین غر لوبډله کې وای په دې باندې موږ نه خفه موږ نه مخ کې همي سینک لوبډله اخیسته خپل ولایت سره ډېره مینه وه خپل ځون سره ډېره مینه او ما سره ډېر شکلونه ملګری پاکستان مهاجرت د وخت نه پرون چې کله اکیډمۍ ته لاړم په کوم ځای کې به چې موږ دواړه کېناستلو هغه ځای خالي و ډېر بد ښکارېده افغانستان دپاره غټه ځای وه.
د کرکټ یو تنمینوال راحت ګل زیرمل د کرکټ په ډګر کې نجیب ترکی نه تکرارېدونکی لوبغاړی وباله.
نجیب ترکی د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پیلیز لوبغاړی و اوپننګ ته به راوته او ده به تر ډېره پورې خپله وکټه ساتلې وه منډې به یې جوړولې دی چې به کله میدان ته راښکته شه نو خلکو به په ده پورې زړه تړلې و که چېرته نجیب ترکی اوټ شي نو د ټیم ماتې شروع کېږي. افغانستان ټیم ډېر په تکیه و ځوانو ځلیدونکو استعدادونو کې د ډېر بریدګر توپ وهونکی و نجیب بیا نه تکرارېدونکی لوبغاړی و.
نجیب ترکی په 2014 زیږدیز کال د کرکټ نړیوالو لوبو ته راووت. د افغانستان لپاره یې په 12 اووریزو سیالیو کې برخه اخیستې وه چې 255 منډې جوړې کړې وې 21 سلوریزې او 14 شپږیزې یې وهلې وې او په یوه لوبه کې تر ټولو زیاتې 10.5 منډې وهلې وې. باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد.
بیا هم همدا موضوع تعقیبوو. پرون په خوست کې هم د کرکټ یو شمیر لوبغاړو او ځایي اوسیدونکو لخوا د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي نجیب ترکی غایبانه جنازه ترسره شو. د غایبانه جنازې ګډونوالو نوموړی د کرکټ ډګر لپاره یوه مهمه هستي یاده کړه. نجیب ترکی له شپږو کلونو را په دې خوا د ملي لوبډلې لوبغاړی و. په دېړنور حال له خوسته د مشال راډیو خبریال نجیب الله لوخیل راکوي.
په خوست کې د کرکټ مینوالو او لوبغاړو د نجیب ترکی په مړینه د خپګان څرګندولو په ترڅ کې هغه د کرکټ د ډګر یو پیاوړی ستوری یاد کړ. دوی د کرکټ بورډ له ادارې هم ګیله وکړه چې ونه توانېده د نجیب ترکی د ټپي کېدو په دریو ورځو کې هغه د درملنې لپاره په داخل او یا بهر کې کوم مجهز روغتون ته ولېږدوي. په خوست کې د کرکټ لوبغاړو او مینوالو یاد څرګندونې د سه شنبې په ورځ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځوان لوبغاړي نجیب ترکی د غیابی جنازې د لمانځه وروسته وکړي. د کرکټ یو ځوان خوستی مبصر بهار سنسور مشال راډیو ته وویل
سره د دې چې د پښپګیزه ټورنمنټ کې له بل لوبغاړي سره ټکر وکړ او دماغ ته یې صدمه رسیدلې وه. ډاکټرانو ورته لارښوونه کړې وه چې دای باید په کور کېنول شي او یو موظف ډاکټر باید په ده باندې تدوی وکړي. نو سره د دې چې کرکټ بورډ دې ته پاملرنه ونه کړه هماغه و چې دی خپل کور ته ننګرهار ته لاړ او هغه تدوی په نیمه کې پاتې شوه. د بورډ مسؤلیت و چې په دا ډول لوبغاړو باندې چې لکونه ډالر خرچه هم ورباندې شوي باید هر روغتیایي ستونزه حل کړي. نو متاسفانه چې کرکټ بورډ هغه خپل مسؤلیت ادا نه کړ.
د 19 کلنو د ملي لوبډلې لوبغاړی صدیق اتل چې اوس مهال په خوست کې د مس عینک زون د کلب لیول په ولایتي سیالیو کې برخه لري وویل
وتلی ستوری و د کرکټ په ډګر کې او د تاسو کوم بیټنګ وو هغه ټول دمغه امپریس وو. د 20 سپیشلیسټ پلیئر وو ښه هیټر رو په نوې بال کې ډېر زیات ښه هیټینګ کوي اوپنر وو. د دې رو پلیئرانو په افغانستان کې دا ایډیال وو یعنی د دې خوښي پلیئر یو زه غونډه غوښتل ځان نه جوړ کی نو ډېر کلاس پلیئر وو.
د کرکټ د یو شمېر ځوانو لوبغاړو د روزنې په برخه کې هم نجیب ترکی خپل کوښښ کاوه. د کرکټ لوبغاړی ناصر توتخیل وایي
نجیب نمنګ ډیر زده کړه کړې وه افغانستان ته ډیر لاسته راوړنې لرلې. نجیب یو داسې انسان و چې ساته یو بده خبره په خوله نه راتله او نه یې کوله. نجیب ډیره وړتیا لرله. نجیب ډیرې په زړه پورې لوبې کوله او خاص کر هغه ډېر غټ غټ شارونه لرسېده. د دنیا ډېر غټ بالران به دونه به ویره کېدله. د آیرلند خلاف تقریبا 90+ رنزونه کړي 20 کې.
د کرکټ خوستی لوبغاړی جهاد سنگین چې د نجیب ترکی له ملګرو څخه دی وایي هغه د یو ښه لوبغاړي په خوا کې یو ښه انسان و.
هر وخت چې راتلو ماته به ټلیفون کولو چې زه درځم خوست ته او هغه مونږ له ژبه د ډرخه ویله چې هغه خوست کې کوم سنځلې چې دي هغه به ماته ساتي. هغه که څه هم هغه به د سنځلې وخت هم نه و موسم به نه و خو ده به دغه دغه خوست ولس را خپله مینه ثابتوله.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو شمیر سیاستوالو او د ورزش د ډګر مشهور سیرو د کرکټ د ځوان لوبغاړي نجیب ترکی پر مړینه خوشینی خودلې ده. د نجیب ترکی جنازه د سیشن به پورز په خپل پلرنی ټاټوبې د ننګرهار د سرخرود ولسوالۍ په هجرت کړي کې خاورو ته وسپارل شوه.